السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته خراغلاست قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې د شرې د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه په یو راپور کې چې بېګا خپور شوې لې چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د شرې د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي دی چې د شرې د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه یعنې نږدې 15800 له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. د وزارت له مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاندوی جانان سایق بېګا ناوخته وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 کسه نور هم ټپیان شوي او 618 ودانۍ نړېدلې دي. د وروستیو اونیو درنو واورو او بارانونو د هیواد د یو شمیر سیمو د ترانزیتي لارو پر وړاندې هم جدي خنډونه رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره شوې او نړیوال سازمانونه دي په دې برخه کې همکاري وکړي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلي برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس پینو الارچی سره په کتنه کې کړې ده. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د څه باندې 2.5 کاله واکمنۍ پر مهال په افغانستان که د نشه‌یي توکو د کښت او قاچاق پر ضد جدي مبارزه کړې او اوسمهال د هغه په وینا د مخدرو موادو تولید او قاچاق نږدې صفر ته رسېدلی. ملا برادر همدراز ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو مالي ملاتړ راجلب کړي. شهباز شریف نن د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او 22 کلن شریف پرون د پاکستان مرکزی پارلمان لخوا د یوې 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8 په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو وګټلې، خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه په ګډه جوړ کړي چې ډېرې رایې ګټلې وي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپل او یو شمیر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او ناټو نن د خپل پراخ شوي شمالي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلاند، ناروې او سویډن له شمالي برخو به پیل شي او 2 دوام کوي، د 14 هیوادونو له 20000 زیات سرتیري ګډون کوي. د فنلاند د پوځ په وینا د ناروې په مشرۍ د 2024 کال د نورډیک غبرګون په نوم په دې تمرینونو کې به د فنلاند له 20000 زیات سرتیري ګډون وکړي چې دا به په بهرنیو پوځي تمرینونو کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد ګډون وي. فنلاند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري، د 2023 کال په اپریل کې له ناټو سره یو ځای شو. په دې ټلواله کې د فنلاند غړیتوب د ناټو ټولو غړو هیوادونو تصویب کړی، خو د ګاونډي سویدن د غړیتوب بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. تمه ده چې په ناټو کې د 23 غړي په توګه د سویدن د غړیتوب بهیر د رواني مارچ میاشتې تر پایه بشپړ شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د هوت یا کب 1400 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 1400 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شرې د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
د پاکستان نوی حکومت د شهباز شریف په مشرۍ لوړه کړې.
د دې بدلونونو اغیز به په افغانستان کې څه وي؟ په دې اړه مې د مشال څنګه له یو تحلیلګر سره خبرې کړي.
مشکلات به ډیر مختوي او مشکلات به اولنې مشکل دادی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدو غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبان و لبیازلی واکمنه روز تا پیولدی روز یعنی منون کولدلی خزینه او اینجونی ورزشکارانی دی چلوی برخه پیران، پاکستان او افغانستان که بنده پاتی دی.
نریوالو مسائلو تا کتنه کهو نور مطالب هم لرو او ری دو تیرس رو سی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د روغتیا د نړیوال سازمان تازه شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. دبلیو ایچ او په یو نوی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي یوازې 13 ونې د شری د ناروغي نږدې 200 مشکوکې پیښې ثبت کړي چې له دې ډلې 15 تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولی وای د ناروغي کوچنیان سخت ځپلې دي.
افغانستان کې د شری ناروغي کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیري خي چې روان 2024 کال په لومړي دوه میاشتو کې د دې ناروغي 2009 اویا مشکوکې پیښې ثبت شوې چې لعملې د نه وشتنو د مړینې خبر هم ورکړل شوې ده. دبليو ایچ او پرون خپل نوی راپور کې لیکلي یوازې 13 اونۍ د شری 1009 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغي لعمل د 15 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوې. د دې راپور پر بنسټ ل دې 15 تنو یې درې په هلمند، دوه په کندهار او یو په سمنګان کې د دې ناروغي قرباني شوې دي. په مړو شویو کې دوی خزی او پاتې درې ل 15 کلونو کم عمر ماشومان خودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په درېمه اونۍ کې بیا د شری ناروغي 1013 شکمنې پیښې ثبت وي او د دې ناروغي له امله د شپږ تنو د مړینې راپور ورکړل شوی وو. دبلیو ایچ او زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% ل 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې خزی دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې د 2023 کال په ورسیو کې د بشري حقوقو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او پنجونو او خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړی ده. دې راپور کې راغلی وو روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان شری نیولي د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسیدونکي شریفه چې درې ماشومان شری نیولي او یو یې په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل الماس چې لور یې شری نیولې وایي دې ناروغۍ یې کوچنۍ لور تر بستر رسولې ده. لشری سربیره تنفسی، کووید 19 او کانګو هغه نور ناروغي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ورستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف نن لوړه وکړه. یو شمیر شنن کې وای دا ټاکنه به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسی بدله نه کړي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم امید ظهیر مل را سره دی.
د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوروسته هغه د دوشنبه پر ورځ لوړه وکړه. خو لټاکنې وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیا لا بیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي د صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونشي کولای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پوس کوي او د ملکی حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پوس د خوا تعینېږي. د پاکستان د پوس خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي پاکستان حکومت باید عملی کی.
خود سیاسی چارو بل کارپوه او خبریال سمیع الله یوسف زی بیا وای شاید په امنیتی او سرحدي مسایلو کې د پاکستان د پوس پریکړې مهمې وي، خو د نوي کابینې پر اتک سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمیر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسی د افغانستان په اړه باندې او د هندستان په اړه باندې امنیتی مسایل چې دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده، هغه پاکستان پوځ او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي. خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې په اسلام آباد کې جوړ وی، هغه د دواله هوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولای شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوې صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اند چې شهباز شریف د خپل حکومت ولې په چارو کې لبیلا بیلو سنځو سره مخ دی. دوی وایي دا سنځه له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره داړي کو تر جوړې دوه رسیږي. په ښکار ورستیو نږدې دوه کلونو کې د پاکستان اړیکې د طالبانو له حکومت سره چندان خینه بریخي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې امن پټنځایو نه لري او تر څنګه د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړي او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. واکتا د طالبانو لبیا ځلګي رسیدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ سوزل فتورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې ترڅنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لورې په یو بل اچول دی. له پاکستان د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بله پریکړه ده چې د اړیکو د ترینګلتیا په پایله کې نیول شوي او د 2023 کال له نومبر راهیسې تر اوسه له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج لا هم روان دی.
د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د نوي حکومت د احتمالي سیاستونو په اړه راپور مو اوریده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف نن د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه او د دې دا دوره به 15 کلنه دوره وي. البته تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ حکومت نه دی توانېدلی چې خپله هیڅ ملکی حکومت نه دی توانېدلی چې خپله 15 کلنه دوره تکمیله کړي، ځکه چې د پاکستان پوځ تقریبا هر حکومت بیرته د اختلافونو له وجې پرځولی دی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګې د کتون کې پلاوی لمشر داوود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پایل کې مې تر پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان نوی حکومت به خپل 15 کلنه دوره بشپړه کړي.
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي، د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي. خو مشکلات به ډیر مخته وي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي. احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج هغه دا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بینک سره، انټرنیشنل مانیټری فند سره د پاکستان به خبرې ترې اوس کیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغه تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګی، پاکستان کې به نور اګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان د نه د عمران خان ک یوازې د عمران خان ګوند شي، نو اغه دومره ستونزې به نشي جوړوي. خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شابه شریف چې پرون خپل خبرې کوي یعنی تقریر کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی غړي چې دی هغه ولاړو او اغین چغې نارې والی، نو هیڅ شاده شابه شریف आवाज نه اورید. اوله خبره خدا دام دومره لوی خبره
ده، پلمړی ورس
دا پلمړی او دویم ورس دا دومره لوی خبره نه دا کیږي، خو لوی خبره دا ده چې آیا شابه شریف به وکول شي چې قانون سازی به وکړي پداسې حالاتو کې، ځکه د یو قانون پاس کوو د پر سمره اکثریت پکار وي، بیا د اغه مخالفت سمره پکار
دی. اکثریت تم کتنو کې درې لدریو دوه برخي بیا
لدریو دوه برخي دی، اغه اکثریت شابه شریف ته تر څه حد پورې حاصل وي، خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي موومېنټ غوندې ګوندې په ملګرتیا کې چې اغه تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د اغه مقصد نه پوره کیږي نو اغه اواز چې موږ در سره نیو مرګري، نو دا بلکه زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا بلکه د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي.
د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټولو هیواد په کچه زیات دي، هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهره راو باسي لکه تیر ځل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی.
هغه حال ته خو به اونرسي، ځکه چې د نهم مئی کتا سو ذکر کوي، د مئی د نهمه واقعي ذکر کوي، نو په هغه کې ډیر زیات تاوتری خواله شوی او په فوجي چاونه باندې خلک ورغلی او ډیرو ځایو ته نقصان د پاکستان د ریډیو امارت سوځولې او اغه حالت خو به اونرسي، خو ک د انټرنیشنل مونټری فند سره د لوزنامه نه پس په پاکستان کې نور غرانی راځي چې خلک د مخ کې نه د غرانې نه ډیر زیات تنگ دي، نو د تحریک انصاف به د خلکو بور سره مرسته ډیر اساسي لای هر کله چې دی احتجاج کوي، نو د دې د وجنه به شابه شریف حکومت ته ډیر مشکلات جوړيږي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د کتونکو پلاوی اډیټر داوود خټکو چې د پاکستان د نوی صدراعظم د لوري او د ورسته په پاکستان کې د احتمالي ستونزو په اړه خپل نظر شریکو، د پاکستان نوی صدراعظم شهباز شریف نن لوړه وکړه او د پداسيال کې د چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتی ننګونو سره مخامخ دی. البته د یادونه ورده چې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې، په عمومي انتخاباتو کې ډېر رائے د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو وګټلې، خو هغه د انفرادي وکیلانو یا د منفردو کسانو په توګه په انتخاباتو کې ګډون کړی وو، او د پاکستان د اساسي قانون لمخې نوې حکومت باید یو یا څو ګوندونه په ګډه جوړ کړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک خبرداري ورکړی چې که د غزې جګړه پراخ شي نو ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. پاین حال کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په غزا کې د جګړې د بندیدو یا اوربند غوښتنه کړې، او له اسرایلو نه غوښتي دي چې د کلابندې شوی سیمې ته چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده د زیاتو بشري مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي. د هم نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورکوي په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوي ضروري وو، او خبرداري ورکړل چې د روانې جګړې لمن پراخ شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. ښاغلی تورک په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې، لا د مخه لمن څنګ لورو هیوادونو ته غځېدلې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس دی وی ترهګری ډلې په توګه پیژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وویل د تجربه اندېښنه لري چې د دغه جګړې لمن پراخ شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغې لري پر نورو بخپل اغیز پرې باسي. ښاغلی ترک د لبنان په جنوب کې د اسرائیل، حزب الله او نورو ډلو ترمنځ پوځي کړکېچ ډېر د اندېښنې وړ بالاو زیاته کړه چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي. په غزه کې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهال د ایران لملاتړ برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2000 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي. پاین هلک د امریکا د متحده ایالاتونو د یو لسمشر مرستیالې کاملا هریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي. ذکر دی په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هریس چې په الاباما کې د 1915 کال دی او سولیز لاریون د زپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونه کولې، دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لورې د یرغملو خلاصون یقیني شي. پر اسرائیل د حماس له لوري په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 نور ډې ډلې يرغمل کړي دي. پر غزه چې حماس پر کنټرول لري، د اسرائیل د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیايي چارواکو په وینا له 10000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا جنگي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شاو لا عاملانو سره حساب کتاب وشي.
لا خبرونو ور اخوا
ته ازادي رادیو مخمنه خبري مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته ورپېژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپل اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او لټولو سکتورونو د ښځو د استلو هڅه بللې. په افغانستان کې د نن یو شمیر ښځو او نجونو هم ازادي رادیو ته ویل چې لتیرو څخه باندې دونی مو کلونو راځي ژوند په تیاره او محرومیت کې تیروي او طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو د لمنځوړو په لټه کې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شمې پورز دی ویلامي په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کولای شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په اعلامیا کې راغلي چې افغانستان د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او اړ دي چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څو باندې دونیمو کلونو کې په سیستماتیک ډول خزي اونجوني له ټولنیزو سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو څخه به برخي کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړي ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې طالبان د جنسيتي تبعیض او جنسيتي اپارټایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب ورکولو احساس نه کوي. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان ښځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسنۍ وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکی تیار کړي. پرې سر احمدی چې د هرات ولایت اوسیدونکو او لزده کړو به برخې شوې ده. ازادي رادیو ته ویل
در موقعیت‌های په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنې سکتی باید مساوي وي، لپاره د مرغه د غیر مساوي چلند د خصو سره ډېر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
د سېری په نوم لزده کړو یې بری به برخې شوې انجلۍ ازادي رادیو ته ویل
و فنانا مو د څو
کال کېږي چې موږ له سکرو به برخيو او ټول جوان مو ستکري کوي، خو موږ رخصت یو. دا ډیره دردون کې دا ځکه موږ ستکره نشو کولای او دا د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسيتي تبعیض دی.
وای خېلی درد هواره به ما
د بشری حقوقو فعال نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړی توګه پر خزو او جنونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشری حقوقو څخه سرغړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولی او وایي چې طالبان د بشری حقوقو هیڅ قانون تجمن نه دي. هغه ازادي رادیو ته ویل
هر هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقونو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تعریف او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه اړ باسي چې دغه قانون ومني، نو له همدې وسیلې طالبان د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې طالبانو د جلا فرمانونو له لارې ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو، کار او سیاست څخه بې برخې کړې او د هغوی پر کار، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. دغه راز یې په تیرو دوو میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات افغانستان داخلي مسایل ګڼلې دي.
قدر منوریدونکو، د دې مخمنۍ خبری مجلې په ورستی راپور کې بیا هم پر ښځو د طالبانو د حکومت د لګیدلو محدودیتونو موضوع لرو، خو یو بل اړخ دی. د شنبهای ارغونی غورځنګ غړونن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د افغان خزینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دې غورځنګ مشر ازادۍ رادیو ته ویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته افغان خزینه ورزشکارانې په افغانستان کې دننه او په ایران او پاکستان افغانستان کې لګانو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. جای طالبان باید دارن که ورزش زنان در تضاد با
د شنبه های ارغوانی پونوم غورځنګ یو شمېر اعتراض کوونکو خزینه ورزشکارانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ او د خزینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. هغوی د مارچ اتمې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ښځې له ورزشي ادارو څخه ایستل شوې او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یاد غورځنګ مسؤلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبانو لبی از لی واکمنه یورست تا پتیرو نگده دری و کلونو که افغانی طولنه که یو لدی روز یعنی منون که لدلی خزینا او انجون ورزشکارانی دی چلوی برخه پی ایران، پاکستان او لبد مرغ پا افغانستان که بنده پاتی دی. دوی لامیتی گواخونو در طالبانو لگواخونو کورنه تاوتریخو علی او اجباری ودونو او دخپل ناصرگان در اطلون که پا آره لناومیده چخه کریگی.
د شنبه های ارغوانی غورځنګ غړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې ښځینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی دغه شان د فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا او د المپیک له نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د ښځینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړي. له دې ډلې روینا چې د جوجیتسو ورزشکاره ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل
له دې عمله چې موږ ورزش نه شو کولی دې کار زموږ پر مورال ډېر اغېز کړی دی. په لومړي سر کې کله چې زموږ کلب وتړل شو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. زه ناهیلی یم چې هېچا زموږ ملاتړ نه دی کړی او زموږ اقتصاد هم ښه نه دی چې وکولی شم بهرني هېواد ته ولاړه شم.
یوه بله ښځینه ورزشکاره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي دوه میاشتې کېږي چې له افغانستانه وتلې او ایران ته تللې ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازینۍ هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېر سخت افسرده شوی وم، هېڅ څه مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېده، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدی د جوجیتسو ورزشکاره چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي
چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
فعلاً در کشور پاکستان کې زندگی میکنیم.
موږ په پاکستان کې له تمریناتو څخه لري یو ځای او اسانتیاوې نشته. زه نشم کولای چې د کلب فیس ورکړم. د ناڅرګند ژوند او راتلونکي سره مخ یو. زه د اولمپیک له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړي زما په څیر میرمنو او هغه چې موږ سره په یو کتار کې دي مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې هغوی پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګوه چې په دې سره یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې خو یو شمېر یې لا هم په خپل هیواد کې له بې برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.